پهنتون‌ها را مطابق با پیشرفت‌های جهانی هماهنگ بسازند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد صبر یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ایران تیره شپه په پلازمینه تل ابیب او نورو اسرائیلي ښارونو د توغندیو نوي بریدونه وکړل. دا وروسته لدې چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه وکړه چې اسرائیل به په ایران باندې خپلو بریدونو ته چې اټومي او پوځي تاسیسات یې په نښه کړي دوام ورکړي. تیره شپه د جون په 14مه اسرائیل وویل چې د دوی پوځ د ایران د هوایي بریدونو په دویمه پرله پسې ورځ په تل ابیب، حیفا او بیت المقدس کې د ایران د توغندیو د برید د یوې نوې څپه مخه ونیوله. د ایران لخوا د توغندیو د برید نوې څپه وروسته تر دې ترسره شوه چې دواړو هیوادونو د جمعې په ورځ پر یو بل سخت هوایي بریدونه وکړل. اسرائیلي ځواکونو د ایران په بیلابیلو سیمو کې اټومي او پوځي تاسیسات په نښه کړل چې په نتیجه کې یې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قومندان حسین سلامی او یو شمېر نور پوځیان او ساینس پوهان ووژل شول. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي اټومي موافقه وکړي. د منځني ختیځ د وروستیو تحولاتو په هکله وړاندې خبرونه کې مفصل ریپورت لرو. ملګری ملتونه وایي په میلیونو افغانان په خپل هیواد کې دننه ل خپل اصلي مینو بې ځای شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR وایي ل 10 میلیونو زیات افغانان په خپل هیواد کې د بیلابیلو لاملونو کوله ل خپل مینو بې ځای شوې دي. د UNHCR تازه ریپورت ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې چې تر ټولو ډیر کورنۍ بې ځای شوې لري دریم دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړ. د هوا پیژندنې ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکندي او میدان وردګ ولایتونو کې به د سالانګونو په شمول باران وشي. د ورښت کچه له 15 څخه تر 40 میلی متر پورې اټکل شوې. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په ختیځ، سویلي، لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې د ګړندیو بادونو او دوړو احتمال شته چې سرعت به یې په مختلفو ځایونو کې له 50 تر 90 کیلومتر په ساعت کې وي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړل کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تېرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. او یو پخوانی روسی دیپلومات چې د بندیزونو څخه د تیښتې د دسیسې په ارتباط تورن شوی د اف بی آی پولیسو ته د دروغ ویلو په جرم اعتراف وکړ. سرګی شستاکوف چې د امریکا تابعیت لري مخکې له دې د کرملن سره تړلي میلیاردر ډیر پاسکال لپاره د هغه د کار پورې اړوند ډیری تورونو کې د بې ګناهی ادعا کړې وه. د هغه محاکمه د جون په 18 نیټه د مانهاتن فدرالي محکمې کې پیلیږي. شستاکوف که مجرم او پیژندل شي نو تر 50 کلونو پورې په بند به محکوم شي. د جون په 12مه شستاکوف یو قاضي ته وویل چې هغه به د ډیر پاسکا سره د خپلو سوداګریزو معاملو په اړه اف بی آی ته د دروغ ویلو په یو جرم اعتراف وکړي. په بدل کې د امریکا څارنوالانو نور تورونه لغوه کړل چې پکې د پیسو مینځلو دسیسه هم شامله ده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه اورو. ایران تیره شپه په اسرائیلو بل برید وکړ او تل ابیب ژمنه کړې چې په ایران به یې بریدونو ته دوام ورکړي. افغان خزی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا لغونډې د عملی او محسوسو پریکړو تمه لري.
سما په نظر داده خوښي زیاده چې د افغان خزو او منجونو د وضعیت په اړه په داسې غوندو کې اوس هم خبرې کېږي او دا موضوع نه ده هېره شوې، خو هیله لرم چې دا ځل یوازې خبرې او خواخوږي نه وي.
ملګری ملتونه وایي په میلیونو افغانان د هوا دننه له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
تهران په تل ابیب او نورو اسرائیلي ښارونو د توغندیو نوي بریدونه وکړل. دا وروسته له دې چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه وکړه چې اسرائیل به په ایران باندې خپلو بریدونو ته چې اټومي او پوځي تاسیسات یې په نښه کړي دوام ورکړي. تېره شپه د جون په 14مه اسرائیل وویل چې د دوی پوځ د ایران د هوایي بریدونو په دویمه پرله پسې ورځ په تل ابیب، حیفا او بیت المقدس کې د ایران د توغندیو د برید د یوې نوې څپې مخه ونیوله. دا برید هم وروسته له دې ترسره سو چې اسرائیلو پرون د ایران په اټومي او پوځي تاسیساتو پراخ بریدونه وکړل. د اسرائیلو پوځ وویل وروسته له دې چې د ایران لخوا د اسرائیلو په لور توغول شوي توغندي وپیژندل شول، د اسرائیلو په ډیری سیمو کې د خطر شپېرلۍ وغږول شوه. د اسرائیلو اردو زیاته کړه چې هوایي ځواک د ګواښ د مخنیوي او د لمنځه وړلو لپاره عملیات کوي. کله چې تیره شپه د خطر شپېلې وغږول شوې، د تلویزیون ژوندۍ خپرونه کې په تل ابیب کې یوه لویه چاودنه وښودل شوه. وروسته تصویرونه وښودل چې د اپارتمانونو یو ساختمان ته زیان اوښتی، که څه هم جزئیات یې روښانه نه وو. د اسرائیلو پوځ له ملکي وګړو وغوښتل چې پناه ځایونو ته ستانه شي. د ایران لخوا د توغندیو د برید نوې څپه وروسته تر دې ترسره شوه چې دواړو هیوادونو د جمعې په ورځ پر یو بل سخت هوایي بریدونه وکړل. اسرائیلی ځواکونو د ایران په بیلابیلو سیمو کې اټومي او پوځي تاسیسات په نښه کړل، چې په نتیجه کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپای بازداران انقلاب اسلامي قومندان حسین سلامی او یو شمیر نور پوځیان او ساینس پوهان ووژل شول. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي اټومي موافقه وکړي. دغه راز امریکایي چارواکو خبری آژانسونو ته وویل چې د امریکا ځمکني دافع هوا سیستمونه د هغو توغندیو په ویشتلو کې مرسته کوي چې ایران په غچ اخیستونکي برید کې د اسرائیلو په لور توغولی دي. یو چارواکي اسوشیتد پرس خبری آژانس ته د نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې د امریکا جټ او جنگي بیړۍ نه دي کارول شوي، خو نور جزئیات ورنه کړل. بلور ته د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل چې ترامپ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې وکړې، خو جزئیات یې څرګند نه کړل. چارواکو وویل چې ولسمشر ترامپ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره هم د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د اردن پوځ هم وویل چې خپل هوایی قلمرو کې یو شمیر توغندي او بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. د اسوشیټډ پرس یو خبریال د ایران لخوا د توغندیو له پرونی برید وروسته په تل ابیب کې د لوګي د پورته کېدو راپور ورکړ. بلخوا په سیمه کې یو روغتون وویل چې 15 ټپیان ورانتقال شوي دي. په اسرائیلو کې د ژغورنې ډلو وروسته وویل چې د ایران د توغندیو په بریدونو کې 40 کسان ټپیان شوي دي. د ایران استازي ملګرو ملتونو ته وویل چې د اسرائیلو په بریدونو کې 80 کسان وژل شوي او له 340 څخه ډیر ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو پر یو بل هوایي بریدونه دوام لري، پر ایران باندې د اسرائیلو پرونیو بریدونو په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې سخته شپه یې تېره کړې او اوس په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي چې که جګړه همداسې دوام وکړي برخلیک به یې څنګه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایراني کډوالو د خوځېدو لامل شي، چې د دوو کارپوهانو په خبره دوی دغه هیواد چې په خبره دغه هیواد به د منلو توان ونه لري. نور حال په دغه ریپورت کې.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم. مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو وریرونو په ګډون د خپلې ولس کزې کورنۍ سره سوند کوي. نوموړی وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو وه او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله شوې ده. خو په خبره یې د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرائیلو بریدونو دا او کورنۍ یې په دغه هېواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای جارد خیلی بلند بود. ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن.
د 14 غږ دیل ور و د شپې 3:30 بچه وی ټول ویده و. ما شومان او ټوله کورنۍ ویریدلې و. ټول گاونډیان ویریدلې و. له کورونو را ووتل چې پر کورونو یې کومه بله مرمۍ ونه لګیږي. دی وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفی اغیزې کړي دي.
صدای انفجارات می آمد. وضعیت نگران کننده است.
سید بشیر طارق د مدني حقوقو یو فعال او افغان خبریال دی چې له 13 کلونو راهیسې لخپل کورنۍ سره په تهران کې جرمني ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرائیلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملیات است و تهدیدات از هر دو طرف.
سل فصل اندېښمن یې ځکه دا د هفتو پیل دی او د وړلورو په خونه شته او له دې امله اندېښمن یو چې بالاخره به ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. موږ له یو جګړه ځپلې هېواد راتښتېدلي یو چې په ایران کې امن وسو او یو بل امن هېواد ته ولېږدول شو چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي او که حملې شدید شي نه پوهېږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرائیلو پوځ د جون په 13 نیټه د دغه هېواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغو بریدونو چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وژل شوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې قم، خورم‌آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراق هم په نخسوی دي. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځیدو لامل سي چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ که دا جگره رادلون که ورزو که دوام عمومی اون خی افغانستان تا دکدوال د جوپو خوزیدو شایدان ووسو چله بعد مرغ افغانستان با قطعا ده کربتوب توان و نلری هیلمن یو چه دا جگره پای تا ورسیجی.
په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته یې د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته یې هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بېکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هېوادونو ته لارسی. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دالمه میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې چې ټاکل شوې پکې د افغانستان د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي، غواړي چې یوازې په خبرو بسنه ونه کړي او داسې پریکړې وشي چې عملي او محسوسې پایلې ولري. دغو ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول ناستې دوی هیله منې کوي چې نه دی هېره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 950 ناسته به د جون پر 14 پیل شي او د جولای تر 11 پورې به دوام ولري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 950 ناسته کې چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ د جون 14 پیل او د جولای تر 11 دوام عمومي، د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وشي. د دې ناستې د اجنډا له مخې چې د شورا له لورې خپره شوې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ به هم په دې اړه خپل راپور وړاندې کړي. په دې ترڅ کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې په داسې نړیوالو غونډو کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرو ته په هیله منتیا وایي. دا لامل کېږي چې نړیواله ټولنه دوی هیرې نه کړي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، او د طالبانو له بیاځلې واکمنېدو وروسته ښوونځي کې له زده کړو راګرځول شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما په نظر دا د خوښي ځای دی چې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په داسې غونډو کې اوس هم خبرې کېږي او دا موضوع نه ده هېره شوې. خو هیله لرم چې دا ځل یوازې خبرې او خواخوږي نه وي. هیله ده چې د واقعي اقداماتو په اړه په جدي توګه خبرې وشي، د افغان ښځو او نجونو اړتیاوې ته لومړیتوب ورکړل شي، او په دې سخت وخت کې موږ نه د ملاتړ لپاره رښتینې ژمنه وښودل شي.
له لوړو زده کړو بې برخې شوې یو نجلۍ چې دی هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له دې ناستې خپلې غوښتنې داسې شریکې کړې:
من من حیثیت دختر افغان
زه د یو افغان انجلۍ په توګه له دې ډول غونډو غوښتنه لرم چې له ښځو ملاتړ وکړي، جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپېژني، او پر طالبانو فشار راوړي چې له ټولنې د ښځو د لرې کولو او د دوی له سپکاوي لاس واخلي، او د دوی پر زده کړو بندیز ختم کړي.
افغان میرمنو او نجونو ته له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د اساسي حقونو د اعادې لپاره عملي او محسوس اقدامات وکړي، او پر طالبانو فشار راوړي چې د دوی د حقونو له نقض څخه لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 12 خپور شو او تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وړاندې شي، هم راغلي چې طالبان عمدن او په پراخ ډول ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو اساسي حقونو لکه د تګ راتګ، زده کړې، کار، روغتیایي خدمتونو او د بیان ازادۍ څخه بې برخې کړي، او عملاً یې له ټولنیز ژوند څخه ایستلي دي. ښاغلي بنټ زیاته کړې چې دا پراخو او سیستماتیکو محرومیتونو یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ ځورونه بلل کېږي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. خو دوی تل ادا کړې چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې ډېرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 28 ناسته کې چې د فبروري په 23 پیل او د اپریل تر 4 دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استازو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستی لغوه کولو غوښتنه وکړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي له 10 میلیونو زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه د بېلابېلو لاملونو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو این ایچ سی آر تازه رپورټ ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې چې تر ټولو ډېر کورني بې ځایه شوي لري دریم دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر تازه راپور ښیي چې افغانستان د 10.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په درلودو سره د هغه هیوادونو په کتار کې دریم ځای لري چې ډېر کورنۍ بې ځایه سوي لري. دا راپور چې د جون په 12 دغه ادارې په خپل ویبپاڼه خپور کړی، سودان د 14.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو په لرلو سره په لومړي، سوریه د 13.5 میلیونو بې ځایه سویو په درلودو سره په دوهم، او اوکراین بیا 8.8 میلیونو بې ځایه سوي په درلودو سره څلورم ځای کې دی. د دې بې ځایه کېدو لاملونه جګړې، تاوتریخوالی او ځورونې بلل سوي دي. په افغانستان کې د بېلابېلو لاملونو له امله یو شمېر بې ځایه سوي له خپل ژوند او د امکاناتو له نه موجودیت شکایت کوي. دوی وایي د سرپناه په ګډون د ژوندانه لپاره له ټولو لومړنیو امکاناتو بې برخې دي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي قدوس چې څو موده مخکې له خپلې کورنۍ سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو له امله کور د ویجاړي دوه وروسته له ګشتي ولسوالۍ د کوټ ولسوالۍ د سرکې سیمې ته کډه کړې.
کارم نشته، روزګار نشته، بس خو خوشې دي پاره، او وظیفه د ټول ډېر زیات خراب دی. کورم نشته او ځوانم دي ټولانې دي مکتب ته بس نه ځي، او د اوبو مو تکلیف هم ده. نه چې تکلیف بس وختنم دا ده چې ټول مرستې مسره وشي.
د غشان د کونړ ولایت یو اوسیدونکي چې د تیر جمهوریت نظام له پوځیانو دی ادا کوي چې د ټلیفون پر وسیله د ځایي زورواکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د ځورونو له امله
یو بل ولایت ته کډه کولو ته اړ سوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نوم او د اوسېدو ځای خپور سي. ازادي راډیو سره یې خبرو کې زیاته کړه.
یعنی تقریبا دسې چې دا لس ورځې مې کېږي ځکه چې ما ته یو میسی دغه وشو خو د هغې د نگاهنه زه بیا په ځان وېرېږم واقعي چې ما ته به داسې نمبر منصبونه رانه چې مطلب ته څه کاره څه دا دغه به رانه کېږي بس مزګر په دې باندې وېرېږم او ما ته یو میسیج کړی چې مطلب تاسو مخکې یعنې مرتد وی دغه وی بس ما بیا څه ونه ویل ځکه چې اوس بې وسه یو که نه څه وسه ورسېږي نه
یو شمېر افغانان بیا د کورنۍ تاوتریخوالي له امله هم بې ځایه سوي دي. د خیوي ولسوالۍ نه بېسودو ته بې ځایه سوي سایمې ازادي راډیو ته وویل ملګرو د کډوالو علي کمشنري دا راپور داسې وخت کې خبریږي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان له تیر کال راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ په زوره زرګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور زیاتوي چې ډیری دغه ایستل د ناوړه سیاسي یا امنیتي شرایطو پر مهال کېږي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو لپاره وضعیت خورا کړکېچن دی. د یونیسیر په دې تازه راپور کې ویل شوي چې د روان 2015 کال له پیله د اپریل تر پایه په ټوله نړۍ کې 122.1 میلیونه وګړي په جبري ډول له خپلو کورونو او مینو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا راپور ښیي چې د تیر کال په پرتله د بې ځایه سویو کسانو شمیر شاوخوا 2 میلیونه زیات سوی او د تیرې یوې لسیزې په پرتله 2 برابره ډیر سوی دی. دا شمیر د تیر 2014 کال کې 140 میلیونه ښودل سوی و. راپور کې دا هم راغلي چې د تیر 2014 کال په پرتله په ټوله نړۍ کې یوازې د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه سویو IDPS په کچه کې 9% زیاتوالی راغلی چې په ټکو یې شمیر یې له 3 او 1 میلیونو اوړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې نن سبا ډیری میرمنې چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګارې شوي د خیاطۍ له ماشین روزي ګټي. یوازې دوی نه، هغوی چې د 2020 کال له اګست وروسته ګاونډیو هیوادونو ته هم کډوالې شوي وایي چې خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کندنې یا خیاطۍ دا ماشین په داسې لاس ته ویږي چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطۍ کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلې او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوي، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړي چې نورې مېرمنې او له زده کړو راګرځول شوي نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم کډوالي شوي وایي خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې د هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډه شوې، ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور هم ده د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم، د خپل اولاد او د کور بچنوم، مثلا ماشومان دي زړه مشر زمي مریض دی راته او دا مخته وګم دا کور او دا مشکلات سنځي ګدن ما پخړه کی
نن د جون دی لسمه په ډیره هیوادونو کې د خیاطي د ماشين د اختراع په پاره د خیاطي ماشين د ورځ په توګه منځل کیږي خدا ورځ نړیواله نه ده ځکه د کوم نړیوال سازمان نه خو نه ده نومول شوی د خیاطي ماشين د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په ولسونه ویم کال کې ورکول شوی خو ویل کیږي اوسنی بڼه ته د رسیدو لپاره یې بیل ویلو مخترین خواري کړي که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې اوس د خیاطي د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تویږي برېښنایي ماشین نونو نیولای خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري له هم ځینې خیاطان په همغو پخوانیو ماشینونو کار کوي
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ
د خوست ولایت د مساخلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو پانګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو په یاد پل چې څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او ودانیزې چارې د 300 میاشتو په موده کې سرته رسیدلي د قلندر ولسوالۍ خلک هم تګ راتګ کوي بلخوا د یادې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیر کې د جګړو له کبله د دوی سیمې ته کار نه دی شوی او د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزه گالی نور تفصیل د نجیب الله آلو خیل پر رپورت کې
دغه پول د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده
دا د خوست ولایت اړوند د مساخیلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پول د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو مسؤلینو پانګوالو او د یاد سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالی ملاتړ جوړ شوی دی په دې مسیر چې د مساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو تګ راتګ کوي پخوا به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ورباندې نه کېده یو تنځایی اوسیدونکو باوردین باوري مشال راډیو ته وویل
دغه پل چې د الله الحمد چې اوس دا د موږ تاسو په سر ولاړ یو دا اته متره عرض لري او دیرش متره طول لري په دې باندې تقریبا 240 لکه افغانۍ مصرف شوی دی تر دې دمه دا چې د دې پل درې برخې اوس هم نیمګړې پاتې دي چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د د مکتب پخوا کې دیوال نیمګړی پاتې دی چې په هغې باندې تقریبا دیرش لکه افغانۍ مصرف راځي
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوي دي یو تنځایي مشر ملک توریالي منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین زموږ محصلین زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي همدارنګه دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشوره سوالای همدغسې مو دلته بشمیر مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسو
د خوست مسافر اوسیدونکو وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي یو بل تنزایی اوسیدون که عبدالله وایی
مخت موډی ډیر وګدل لار پد دا چم د کلندر لیار هم دا مستخیر لار هلته مونږ نور پلون ته هم ضرورت لري چې سرکه هم پول ته ضرورت لرو او یو پول نه دی بل نور کرلکون ته ضرورت لرو مکاتب ته ضرورت لرو چې مونږ ځوانان مصرف شي چې مونږ نور هغه ځوانان چې بیکار دي او یعنی شي تو کې کرویلا هغه څخه ډډه وکي او دت دولت یو دسته سمونه ورته مستید کی چې په هغه باندې دی ټول مصرف شي
یاد دیوی د خوز د مساخیر او قلندر د منګلمیشت ولسوالی په ګډون صبریو ترزه او علی شیرو همدارنګ باک او سپیر ولسوالی په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتی ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکو په پرلپسې توګه د رسنیو لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صد سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنوندگان عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنه. من در ولسوالی برکبرک قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی و نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدی سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله، غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1374 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی کنکور بود، مجبور شدم که یک سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1383 از دندون زمین شناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ما قوس جد یا ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی همو وقت رادیو و تلویزیون بود، بستایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود، من هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیهات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیهات 5 برنامه داشتن، یک برنامه دو همبستگی.
آزادی ملما.
طارق وزیر می ملما دی دی د خوسته هم لیکوال دی هم مدنی فعال. وزیر سپ که لرادو د وزیر خطاب در تکوم، نو وار لوار ممکن د آزادی رادو اوریدون که فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی، همداسې ده که نه دی؟
کورنۍ
تخلص دی؟
نه، دا خود کورنۍ تخلص دی، د قوم دی، نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم. کنې تر یوه ده د قومي تخلصونو سره خپل ډېر جوړم نه یم، کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هماغه ډول چې یو څوک مثلا له خپل شخصیت سره، له خپل فکر سره، له خپل راتلونکي سره حتی مناسب ګڼي، نو هغه سې به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته، نو یو څه هغه متفاوت والی پشته، نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په خاطر. زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیابه شوې؟
نه، ما خو شوق الاوله له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم، یو چېرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې، په خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدله کړو. مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره یې کوي. خو کله چې هماغه شاید ته په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دې نه خوښېږي او پرې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پرې وکړم. خو د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنې زه مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې یو استیلاد دوی د ډرما خبره کوي، چې هر څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي، دا خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول بیا نه کېږي. نو ما ته خپله ډرما ارواپوهنه ښکاره شوه، چې مثلا د یو چاره ونې ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی یم. او کانکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د ارواپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولي بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، په ټولو کې هغه بخت پایداره و. هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون و هغې ته کامیاب شو. دریم سمستر روان،
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسېدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده، کنه؟ او لیکن څه فکر کوي، پښیمانه به نه شي؟
نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دې شم، ځکه دا خو داسې ده چې
دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډېر باید انسان دقیق وي، ځکه چې یو پوهنځی لولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخې، ټول عمر په همدې کې کار کوي. لکه نن د واده په څېر دی، اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپېتاویا کال دی له یو کس سره یې تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر کوم مخکې مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل، مثلا زه خو چې ځان وازمیم کولی شم نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی، خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده له ادبیاتو ډېره نره لرې کېږي، انجینرۍ ته ځم له ادبیاتو ډېر لرې کېږم. ولې ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري، او ته موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو. یعنې خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی. نو کېږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي، موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو، او دا بېخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې ځورېږي، اوس پوهه خو لازم هم ده، خو ولې یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبره، دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو، موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت کې رواني حالت شی وي، او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو. زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیمبیت وي، نو هغه د یوې روپانیزې لیکنې سره چې ملګری کم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي، نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي، او ور باندې نه پښیمانه کېږم. او کری سهانې به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده، ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستي ده، له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کمه هم ده، او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي، که نه یو نیم شی ډېر عام شي هغه ارزښت یې راکمېږي. نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې. وزیر صاحب، ځوانان تر ډېره هغه پوهنځی انتخابوي چې کار پکې ممکن دی، چې زموږ په ګران هېواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي، دې برخې ته پام نه کوي. څرنګه همداسې نه ده؟ یعنې یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي، که څرنګه؟
او نه نه، ذوق خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی همدی، ولې د یو چا ګیډه نشي ورمړولی، شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو، ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اسلام وایي د مړی ګیډې خبرې هم دي، اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکن نه ده. اول خو به هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. نو کاري ساعت په پام کې نیول ډېر لازم دي. خو کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکنه ده، ښه خبره ده. او که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساحه ډېره ده، او خاصا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي، ولې په نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځۍ انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي، کاري ساحه یې باید وسنجوي. هغه راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي، کنه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویه په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري، په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویه ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بېکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته، څه شی لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی، او موږ به هغه د شاګردانو په صف کې راشو. خو ځینې شیان د انسان هغه دا هم که وایم ذوق دی، که نه زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم. سره لدی چې مسئله مې مستونزې مې او څه دی ډول مې هیڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي پوره کولای او خوښیږي مې چې یو چا ته څه وښیو څه مزدوي له یو چا سره څه وکړو حتی که یو کس هم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښه لارې ته رهبري کېږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی او لوستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځوانۍ وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل ویښتان ور باندې سپینوي نو زه هم دا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم ډېر لوستل وکړم او یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي یو څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون ورکولی شي مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتي چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زه د بابا کا نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپل خبرې چې وکي زړه رتش کې دغه یو ډول سکون ورکي په ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي په می برخه کې هم تر یوه صدقو کې نو زه وایم چې یو چاته خیر رسیږي د لیکل لاره دا ډیره ښه ده او بل جبر ته ډیر لوی ارزښت دی مورنۍ ژبه څومره چې مورنۍ ژبه ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړیږي ځکه موږ هم محروم یو زه خپله د اروپا په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلای په پښتو کې شوایم دا د میا کتابونه دي زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کړم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم نو که زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثر مې اضافه کو تر خپل وس په اندازه نو د غیرتون کې مسئولین ته خو به یو خیر رسیدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي فکر کوم انستاین ویلی چې کله چې تاسو یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلويږي او که په مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي ذهن ته دي یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي نو یو انګیزه سره دا ده او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي دا وایي د خپل ژبې مینه له نور هم زیاتېږي او انګیزه یې له نور هم زیاتېږي مثلا کله کله که ته استاد ته وایي چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي
تاسو دوه تجربې کوي د ژوند اوس هم درس لولي او هم تدریس کوي ځین کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي که دقت ورته وکړي ډیر څه خپل نه زده کوي
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډیریږي او د څو لتون لري زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي خپل تجربه یې دا وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډیره ښه ده یو ویل ته دا د موضوعات ته تکراریږي مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې بل ورځ په بل کې تلولې مثلا دا کال دی یو کتاب ولست کال ته بیر تلولې یو خبره دا ده دوم خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تبا لټون ته ضرورت لري چې اوس ول ولې ځان آماده کړی او دریم خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه تا چې مخ کیږي چې د نړۍ خلک کوي په پانځین خبروي نو تبا دوی کړی سهام ورته ګوري او که یو ورځ درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو سل ولې مثلا ته یو سل ولې او په دې انګیزه ولې چې یو چاته خیم یو څوک چې هغه مزه باید ور باندې پوي کم نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي نو هغه د کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده
مخکې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم څه لیکي وزیر صاحب
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم او تر ټولو لوی هدف مې په دې کړی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم راشه څومره وخت به ونیسي کله به وشي خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه زه همدا هڅه کوم چې اوس اروپانې ته وخت ورکړم او ار سی وی پر اوپانه کې کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په اوپانه کوم
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش لیکن کې یو معین وخت ورته وټا کې هم د دې لپاره چې ذهن ورته آماده شوی وي پیغه وخت کې بهتر است کولای شي، او هم د دې خاطر چې هر ورس په امغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو د سورزي ترمنز ناراضي چې ته پیغه کې هغه شی ونه لولې، یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ.
د دې خبر ده خپل روپهان په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه مثلا کته وای زه بورس کلاس ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکه دریم ورځ بیا لیکيږي، بیا ځان ته باندې لټوي، یو ساته وکه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه کورس کې ولولم، ځکه کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک یو چاته رهبرۍ لاندې وي، خاص د ژبو په زده کړه کې دا ډېر علمي توت ده. نو دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم څنګه خو سره غلي ده، ښه د کیفیت هم ډېر لوړ دی، ډالي ده. له هغې سره څنګه دغه کورس یا پوهنتون پوهنځی هر څه چې لولو باید انسان ډېر تمرکز په خپله وکړي، او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښځه مې هم صحیح ده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخې درسونه د کورس یې راته کار کوم، له یوټیوب استفاده وکم د ویژه د تکول لپاره. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو که غواړو چې په طبیعي ډول شه بس ده، په ډېرې کې د ویژه د تکول هم ډېر مشکل تعریفونه ویژه د تکول ده نه ده، دا د طبیعي ده چې لکه څنګه ورو مو چې خپل مرانه ژه بس ده. نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان ذهن نه مغه کار ته آماده وي، نو کله چې ته موین وخت دی نیو کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي، او تنبلی به تمن بهانه به مرتله کوي. مثلا وجدان انسان آرام وي، او د خپل وجدان د غلي کول لپاره دا به سبا دوا ورې به وایم، دوا درس به یو ور وایم، کله د جمع ورځ را روانه د ټول به په کې یو ځای ولولم. کله د کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي، دا ډیر بهتر نظر ده.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه.
او یوټیوب کې مثال خو سپوږ ډیر برخې استفاده ورنه کولای شو، مثلا خو خاص د ځواني طبقه له سوشل میډیا سره وي، او طبعا هغه دی وخت حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خاطر وي. نو ښه دا ده یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه لپاره زمینه مساعده کړي چې یوټیوب ته هم ځي، انګلیسي په مخه درشي، که ټیک ټاک ته هم ځي په مخه درشي. یو نظر مې ول اوس چیرې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي، که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تما ټاکئ، یو څه وخت هڅه وکړئ چې ټول کار او ټول سرو کار ملا مغه ژبه سره شي. مثلا فکر هم په مغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه، یو څه اوري هغه مکه مثلا نور چا سره خبرې کوي دغه لپاره هم زمينه درته مساعده کوم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم، یو خو هم د یوټیوب دی چې ډېرې ویډیوګانې پکې پیدا کیږي، تاسو ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم سره تیریږي پام هم دی تر غلطه وي، اوسکه مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګون کې ووسی، هغه تفریح شیانو سره شبه ډېر خاص د کیږي. یو شاید دی دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي، هر ژبه چې زده کوي دا ډېر ښه لاره ده. چټ جی پی ټی ډېر بهترین لاره ده، په اړه برخه کې تکولای شو سره خبرې وکړي، اوکې بیرته خپل هغه څه دي چې لیکلي دي پلیس لایک کړي، غلطۍ درکړي، ګوګل دې مقالو لپاره یو بلخ افشن دی. نو دغه ټول شیان موږ لپاره د استفادې وړ دي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي، څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره هغه ژبه ترې زده کولای شو، کاملا طبیعي. او د ژبې د زده کولو لپاره غوره لاره طبیعي ده، ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیره زمانه کې غږیږم، بیا د تیره زمانه سټرکچر ځان تر اورم، بیا د ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي، انسان د ژبې دراونه د فلوئنسي مخه نيسي، ولیکه طبيعي دا کوم زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو لکه ګرامر په ژبه کې حال دی طبيعي دی. نو دا د غي بهترین لار ده چې فلم یا سریال زده کو، او کله چې ژبه زده کو ښه خبره ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړې، د پښتو لویونکو سره ژوند کړي، په ګوس ماته کوکینه زمينه نه مساعدهږي چې زله امریکایانو سره اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي کې مرانه ژبه د خبري وکم، دا زمينه راته مساعده دی. یو فلم خپل یو ژوند دی، هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په انګلیسي ټولنه کې وسولې شي. زه دغه د پانتون لپاره مې دړي ته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای. نو ما د دې جدا اکبر په نوم یو سریال و دا مې تعقیبول. اول ورځ کې چې ورته کې نسمه هغه په ایراني و هیڅ مې سر ور باندې نه خلاصېدې چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم. وروسته تر یو دوه میاشتو کتلو وروسته دومره ورسره عادي شوم چې احساس مې نه کوم چې زه اوس په یو بله ژبه دغه سریال ګورم. چې کله پوهنتون ته ولاړم خبره دا وه چې اکثره محصلین چې پښتانه وو له نورو ولایتونو راغلي وو قسم د پښتنو شمېر په ډېر کم و محدود و. مثلا څلوېښت پنځوس د نورو قومونو یو پنځه شپږ پښتانه وي. نو بیا به هغوی محصلین ډېر تنګ و له ژبې سره او نه به زده کړي ولې زه له ستونزو سره مخ نه شوم ځکه هغه تجربه راته معلومه. نو چې کله فارسی زده کېدلی شي داسې ډېر ځوانان پېژنم چې سواد هم نه لري او حتی دوی له فلم اردو زده کړي ده نو انګلیسي هم ترې زده کېدلی شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي. خو اوله کې یو څه مقاومت غواړي کله انسان نه پوهېږي ژبه باندې نو بیا هغه کتل هم خوند نه کوي خو تر میاشتې دوه میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډېر اسانه ده.
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم. عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وینا هم نه پوهېږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز دی. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخه کړئ؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږي مو چې یو چا ته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې مثلا یو چا ته تجویزوو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چا ته د خیر ورسېږي د یو چا په شونډو مسکا راوړې د یو چا لاسنیوی وکړې د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې دی د خوشحالۍ هورمون نه افاظېږي او ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو دا دی په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالداره وو نو کورونه اخله موټرې اخله هوټلونو ته ځه خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه موقته وه او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سره خوشحاله وي کورسه بیا پیسه کې نه وي نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دي معیوب دي که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه وایي راته وایي چې ته دې مخ را واړوه چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نورو ته هم خیر ورسوي که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي. نو لا د محصله یو د درس په دوره کې که یو ځای ته رسېږو نو دا مو هدف دی بل دا وطن دی ژوند دی نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو نو دا حق په موږ سمچو ورسېږي. څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی هر څه که مادیاتو را څه کوو نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي معنویاتو ته باید ارزښت ورکړي
همدا د معنویاتو پورې وایي. غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب که د راډیو اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو بره برخه کې چې ضرورت شي وي خو یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخکې کنه یو شی جېکر ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسو د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې یعنی وو کتابتونونه هم دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي او هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو خوست ولسوالۍ ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کنه په کې کار کول دی شي ډېرې ستونزې هم نشته کې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېره هڅه مو دا چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دی کومې ویته له فعالیت وروسته بیا ورخلې؟
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې، نو بیا موږ دغه د ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته هغه ځوانان ورته بیخي ډیر خوشاله دي او دا د قبایلو یوه لیسا ده، نو دغه محصلین په زده کوونکي ډیر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاري دا کړی و چې په خپله د لیسې ادارې ورته ډیر ښه خوندور ځای برابر کړی دی، ډیر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې، یا مسخلو کې وخت و نو بیا په هغه مغه ورځو کې چې ملګرو یې اول وخت مشورې هم معلومه سره خلو کتابونه وړل، نو اتوانی پښتنه کوو یا ساعت ساتو اوسه ما څخه وچنی را پیدا کړی چې بل ورسره تم
د زما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي؟ یعنی د څه احساس کراته بیان کی؟
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي. په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي، یعنی 40 میلیونه ټولنه ده، 40 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي، دا فکر کوم د بختې په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرلی شو. څه کوي ملت چې هوښیار ونه اوسېږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور یې لوړ نه شي، دا خلک اصلا مخکې نه شي تللی، دا بیرته نورو لپاره وسله وي، یعنی د نورو د استفادې خلک وي. نو کله په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي